السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1089 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو لکبل امری چې درملنه یې ممکنه ده. دبليو ایچ او نن پر ټوټر لیکلی چې باید د ژوند ژغورنې او د ماشوم او مور د ښې روغتیا لپاره چټک اقدام وشي. دبليو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې وې او ویلي وو چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته ویل شاوخوا 1000 افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون 2 نور مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندانۍ یا سنتکام ویلي ځواکونو یې نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوز د داعش د دې مشر نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې 2 نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوز وایي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ سر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان ور اوښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریجا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل ویشتي او 24 هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخته او ډېر ملکي تاسیسات ویجاړ شوي خو پوځي جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. پراپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو په بهیر کې د ځنډ په اړه جزئیات واوري. په افغانستان کې د پرزیدلې جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو مو خبرو.
دغسې پېښې چې په واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونو یا شخصي رقابتونو په اساس داسې پېښې اوسي. دا نو جنایت دی ترسره کېږي په ټولنه کې تبانس انسانان ژوند کوي.
د دې وژنو عواقب له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو.
طالبان لکه څنګه چې مشرم رضایت نه کوي باید کوشش کړي چې یو حکومتداري ته مخه کې دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې ګلۍ کروندې زیانمنې کړي.
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنگیړه په سیمه دغه ګلۍ شوې ده چې دا په زرګونو جربه ځمکه یې زیان ورسوله ده.
په افغانستان کې د څښاک د اوبو ستونزه سیړو. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب لرو. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن د سمرقند غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو موضوع ته ځانګړی شوی.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو قربایم میر احمد ساپای د ټکنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو په کندهار کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمایزو خوندزیو او خوانیزو مؤسسو د فعالیتونو د زندیدو امر یې تر لاسه کړی دی د دې خوندزیو د فعالیتونو د زندیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاد شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولای دی د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دیاړه په یو خبر شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د خونیزو موسسو فعالیتونه تړلې وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوی پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي خو وايي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي
د ځینو لسی شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول سوي دي ماتل سوي دي د وزارت مقام هیئت په خبرو سره اخته دي ممکن د خبره ژر حل شي
په ورته وخت په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي خون کې ختیځ نوروز وای چې 13 ورځ ورته د مسؤلینو لوري دغه ټولګي د تړل کېدو امر شوه د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې دغه ټولګي د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي ووسی ځکه په خبره کې تړلې پاتې کیږي زرګونه زده کوونکي بل زده کړو به برخه شي
او په زرګونه زده کوونکي په کښې درس وایي نو دا دوم ځل دی چې په دوه ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي دې هیله چې زموږ د هیواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دختر وروسته بېرته تدریسي جریان راپیل کړي
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسی شکایتونو پر بنسټ شوې خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې خونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کیږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی په دې خاطر چې محلي ټولګي په ډیرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومان ته د زده کړو زمینه نه برابر شوي نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګي بندېدو خوابدي کړي یو خاصتاً په لرې ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونتوانېدو محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري یوازې په کندهار ښار ولسوالیو کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کیږي لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډمهال لپاره کړې وه خو دا د شاوخوا 40 په تیرېدو سره لا هم تړلې پاتې دي
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وای د پرزیدلی جمهوریت نظام د امنیتی دفاعي ځواکونو هوا هدفي وژنې لا هم دوام لري نصیر احمد فائق د خبره د پخوانیو ځنګړو ځواکونو د سرتيري ریاض احمد زید وژنې په خبرګون کې پر خپل ټوټر لیکلی احمد زید ورځې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو او ترخوای د ټولنیز امنیت داوا تر پختنې لاندې راوستي امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلاندېخنې لا ډیروي تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکینو افغان ځانګړو ځواکونو د وغړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده ریاض احمد زید درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پیښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو خو پر هغه برید د اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي د مارچ په 19مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوا کړی او اوس له افغانستان د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشن او شکنجه توران کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلی وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجه کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوي او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه سې پېښې په واقعي کې په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سې پېښې اوسېدنو جنایت ترسره کېږي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د سې پېښې واقعي کېږي، خو هغه د هغه سیاسي ملوظاتو په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سي په نظامیانو سره له غوزنته یو بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خود طالبان د حکومت لدی ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبان واکتل رسید ورسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د بخوانی او امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبان رد کړي و. تر خوای ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواک ادعاوي رد کړې وې.
د پرزیدلی جمهوری نظام د پوځیانو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتی چارو لشنون کی احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلې دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپل د تیر حکومت یعنی د جمهوری نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناتو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوز د منصوبینو سره په بشان توګه سره نازواني کړی ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د سر کې وو دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا دا توانمندي درلود وتل. نور زموږ ډیر نظامیان په وطن کې پاتې شول، څه برخه ګاونډیو هیوادو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نه شو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنوی ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډیرو ولایتو کې کیږي، کسم د افغانستان اسلامي امارت کوشش کړی چې پخوا دې ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنګ ورکړی، خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو سیمه ایزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت درېسانو په توګه نورو چارواکو په توګه حکومرل چې هغوی خپل د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تا چې سمنر کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي، هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک لري معلومات وړاندې کوم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغه سو کړنو مخ ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال داسې بشري ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نورم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسنیو حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو پا په ولایتو کې باید سړنو کې هغه خلک چې وسم غواړي چې افغان وژنو کې د غو د مخنیوي لپاره د غو د کارونو د لری کول لپاره د غو ککول لپاره باید اقدام وشي.
د امنیتی چارو شنونکي احمد خان اندړو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د خوست ولایت د تنۍ ولسوالۍ پر ځینو سیمو سخت غلې ورېدلې چې له کبله د یو شمیر خلکو کرنیز فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تنیو کې د شوې غلې د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونو ته دنده سپارلې ده.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریز په سیمو سخته غلی شوي چې له کبله د خلکو زورګونه جریبه د غنمو فصلونه میولرونکي ونی او ترکاری له منځه تللي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ورباندې کري، خو هغه هم د غلۍ له وجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دې اوختو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي اختاجان آزادۍ رادیو ته ویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل پسیما او د ناریج د سنگېړه پسیما دغه غلې شویته دغه منطقه واریدو چې د پزرګنو جربه زمکای ځانو تر سوال دي تر څنګ ونه کړی دي مودور ونه منځکه و فاصلې ختم کړای دي سبزې ختم کړی دي. ان خار کې دلته نه کاروبار نشته، وازه کرنه عملداري بس یو خلک یې پټای دي یو غپدای نه داسې بول شي نشته.
د سیمې دوه نورو سیدونکو همایي چې د سیمې خلکه په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسدي او د دې طبيعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خاکيار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی سیدونکو. چې کومه غلای وشوه په دې کې بزګرانو ته مالی توانونه ورسېدل. دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان اریندی د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی اوسیدونکی. نن مسپښین مهال چې کومه غلۍ وشوه بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالی زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې د شوې غلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به حقوی سره د مرستو تابع اوشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼۍ ولسوالۍ کې سخت غلۍ شوې ده. رښتیا هم د خلکو میوادارې ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست به هم د نن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته دا زیانونه هم وګوري څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دې نه علاوه نور مؤسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دیوی خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته غلې کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د مؤسسات لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او غلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 15 کاله بند محکوم کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملن سخت منتقد بلل کیږي. د برتانیا حکومت د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري د محکمې او محکومېدو پر وړاندې سم دستي غبرګون وښود او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي د خیانت او نورو مواردو په تور په 15 کال بند محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوی تورونه رد کړی دی. د مسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه، سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې ملاتړو ډکو. کرم مرزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، د ده په خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړی شوی او له مرګه بچ شوی دی. خبریالانو ویلي کرم مرزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست و او د قاضي خبرې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاد شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو څلوېښت کلن کارا مرزا ته چې د درې اولادونو پلار دی، د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګ ویل شوي چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا د ښاغلي کرم مرزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډ سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشی کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسیې چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشی کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوبه د هر هیواد ملي پانګه بلل کیږي. شل کله مخکې د هر هیواد مهمه ملي پانګه انرژي و، خو اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکو کې به د ارزښت لپاره اوبه د تیلو ځای ونیسي. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې مدازل د څښاک اوبو ته کتنه کړې. هغه اوبه چې په افغانستان کې تر ډېره ککړې شوی او د حکومت پر وړاندې لویو ننګونو بلل کیږي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو موندل اوس ستونزمن شوی دی. د کندهار د لوی رباط اوسیدونکی فضل رحیم وایي د دوی د سیمې سلګونه اوسیدونکي د څښاک اوبه نه لري او له لرې سیمې نه په ټانکر کې د څښاک اوبه وړي.
یو مشکله ده چې نه برمو توجه د خلک راغې د اوبو په ټانکی کې نو زیاته وڅاله ده. خلک ډیر زیات ستړي دي نو حکومت دې ته پاملرنه نه کوي چې چیرې دلته د شنې بندونه یا د منستا اکه مې چې وټړې چې ونه د جنګ کې په بابت راپور کې ډېر ستړي دي خلک، زیات ستړي دي ځکه چې هم په پای کې شتونه کړل او تا کې شتونه نشته.
خلکو په خوا د اړتیا وړ پاکي او په مستقیم ډول له طبیعت تر لاسه کولې. دغه طبي سرچینې څاګانې، ویالې، سندونه او چینې وي. اوس دغه سرچینې تر ډېره یا وچې یا داسې شوي چې اوبه یې په اسانه د څښلو نه وي.
آب برای نوشیدن، آب پاک نه داریم. ما چهار صد را دور از قریه می رویم، آب را دست خود را در خر می آریم.
د پروان ولایت دغه اوسیدونکو هر ورځ څلور ساعته پلی مزل کوي چې کورنۍ ته د څښاک اوبه برابرې کړي. دای وای لکه می چینه چې موږ وبوراوړو انسانان او ساروی دواړه تری وبڅخي. خځه 2-3 کیلومتر لره واټن په سر او اوګو وبوراوړي. په خارونو کې د وګړو د شمیر له زیاتوالي سره پاکو بوتل اسرسای هم ستونزمن شوی. په افغانستان کې حکومتونه هم ندی توانیدلی چې په خارونو کې د اوبو رسولو چاره پراخ کړي. د افغانستان ډیر کم خلک د نلونو له اوبو ګټه اخلي، ځکه د دغه هواد ډیره کم سیمه د اوبو د نلیکو سیستمونه لري. الینا او جمشید د چاریکار یا ابو حنیفه خار دی وی سنډې اوسیدونکې دي.
ما اوجو یې میخریم هشتکا کومه ګلندارت میشه.
مونږ د ویالي وبسکو، ماشومان مو ناروغيږي. مونږ پیسې نه درلودې چې د ټانکر اوبو پری واخلو. پلاستیک مو وهلې وو او د باران اوبو مو ټولولې. ځینې وختونه مو واړو ماشومان لګل چې کراچي او یا لسنو کې اوبه راوړي. پویګو چې د ویالي او بو ککړې دي خو بیا هم سکو لیو پلو دا او بسکو بل پلو مو بیا ستونی په درد کیږي
سمې خلانه از ګلوندات میشن
مو از روی مجبوریت از روی ناچوري از یاب میگیریم استفاده میکنیم زیاتر وخت میجوشریم اما زیاتر وخت یاب در نهرج وجود نداره
د چارو کتونکو د اوبو ککړوالی یو لوی ستونزه بولی چې په خارونو او کلیو کې خلک ورسره مخامخ دي عبد الله هیواد په لندن کې د اوبو متخصص دی هغه چې د برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړی وایي هر کیمیاوي مواد یا هر ډول چټلې اوبو چې زمکه کې جذبيږي کولای شي خارونو او کلیو کې د زمکه لاندې اوبو ککړې کړي
وختي کې اوب مدره
د بیلګې په توګه تاسو ته وایو چې موږ د جمهوریت په وخت کې ان کابل کې 650 زره موټر درلودل هر موټر په هر دریو میاشتو کې 4.5 لیتر موبایل بدلوي هر لیتر موبایل 14 لیتر اوب ککړوي بل ستونزې د تشنابونو یا د چټلو اوبو ده دغه لوړ پوري ودانې هم چې جوړې شوی معیاري نه دي
خاغلې هیواد وای د افغانانو 15-25% پورې عاید یوازې د هغو ناروغیو په درملنه لګیږي چې د ککړو اوبو له کبله ورته پیدا شوی وي روغتیایي کارپوهان وایي د اوبو ناورین د هرې جګړې پرتله د ډیرو انسانانو ژوند اخلي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خپلو مندنو لمخې ویلي چې د هرو لسو ناروغانو له ډلې د شپږو هغو د ناروغۍ لامل همدا ناپاکي اوبه وي په دې موندنه کې ویل شوی چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې شپږ سلنه لامل هم د چټلو یا ناپاکو اوبو کارونه ده د کابل پانتانی روغتون کې د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران په دې خبره کوي چې ناپاکو اوبو کومې ناروغۍ رامنځته کوي
ککری اوب د ایچ پایلوری ناروغي سبب کیږي دا د میډي یو ډول ناروغي ده اسالونه او پرازیتی ناروغي هم د ککړو اوبو له کبله پیدا کیږي د ناپاکه اوبو د چلو له کبله د تنفسي سیستم ناروغي هم رامسته کیږي او ناروغ د مری په درد اخته کیږي
متخصص ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید د څښاک لپاره د سرپټو کوهیانو او مخزنونو اوبه وکاروي دوی وایي که خلک د ناچاری لکبله نور اوبڅخي مخکې له استفاده باید خې جوش کړي ډاکټران وایي که څوک ناپاکه اوبه جوش کولای هم نشي لکتر لګیدې دی او څو وخت لپاره د لمر وړانګې ته کېږدي چې تودې شي دا چې افغانان د اوبو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنې لري د زینو خبرې به وورو
موږ د دولت صدق غوښتنه ده چې موږ ساته د برمیره وې مرتن کې او برا پیدا کې موږ د کوشتنه چیږي و هم چې وبني نو موږ د څن سره مخ ده مونږ چې جوړ څه د خو به جوړ خبر
موږ ډیر د څن سره مخ هم کې چې موږ ته یو بند وترسي موږ ته د عدالت ور باندې راته وترسي موږ د اسډیر خوشاله کې موږ خپل یو کار جن واخ شنه جامونه مشتکار نکی دا مشتکار نکی دا غدا غجان دم چرته وترسي د ار غره په بيخي به ولي را شواسي مرتبه د ار ساج مر وکړو مرتبه زمونه به بيجو به برته بيجو
تر دوته باید د مون جوړ کی به ټانکی جوړ کی د خلکو کوروت او باور کی وسپګه د کلی کی و برمه کار کی پراغه باندې در مزګر وار نه نو کومه سم داخله ده چې په اول کدان کی باندې مشته دمونه جوړ کی پسې د دمو پسې مشته باید برمی او د ټانکی جوړ شي د کلی خلک وساسي
په تکلیف دغه چې دغه د خوراکو بلان لرو د خوراکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه دغه ته واس فلاړ شي کډی جن بارکو
ازادي رادیو د خلکو دغه او ورته نور غوښتنې د طالبانو له حکومت سره شریک کړي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت مرستيال فاروق اعظم یوازې د کابل او کندهار خارونو لپاره د خپل وزارت د پلانونو په اړه وویل
پلان هاي قصير المده او طويل المده دار در قصير المده برای آبی آشامیدنی
موک لند محالا و اگد محالا پلان نلرو دی لند وقت لپاره دی کابل دی الویدیز او جنوب اوسیدون کتا دی اتخاک او بل پغمان او مسحی و لسوالیون برابرهو دی کابل دی شمال اوسیدون کتا لی سیاد یا پنشیر او دغراز شا و عروس بند دی اتخاک او برابرهو دی کابل دی مرکزی سیمو او ختیز اوسیدون کتا دی لوگر لو بو گتا خستل کیگی کندهار که هم ورت لند محالا و اگد محالا پلان نشته هغویتا لی دهلی بند د څخاک او برابر وو
انتقال اب از بند دهلات در نظر است
د شویو چړنو د پایلو لمخې د افغانستان ترجمه کې لاندې او په ځانګړي توګه لوی خارونو کې ککړې شوې دي د اوبو د دغه ککړتیا لاملونه د ځمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب د پاکونکو کیمیاوي موادو بدريغه کارونه او له حیواني او کیمیاوي کوډه استفاده خودل شوې ده تر ځمکې لاندې اوبو سربیره د سیندونو، جهیلونو یا ډنډونو او ان لواورو او کنګلونو ویلې کېدونکو اوبه هم صنعتي ککړتیاوې لري چې لامل یې همدا د انسانانو صنعتي فعالیتونه دي. صنعتي فعالیتونو د ځمکې کره هم توده کړې او اوس په ټوله نړۍ کې حکومتونه او چاپیریالي فعالان کار کوي چې څنګه د ګلتونی ګازونو له ډیر زیانه انسانان وژغوري. د څښاک اوبو د پاکوالي لپاره اوس په افغانستان او نور نړۍ کې یو اسانه حل لار موندل شوې، خو لږ لګښت او تکلیف غواړي. دا د اوبو فلټرونه دي چې د کورونو په پخلنځیو کې نسبیږي او کولی شي تر 90% پورې ناپاکه یا ککړې اوبه پاکې او تصفیه کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. په افغانستان کې د څښاک د اوبو د ستونزو په اړه د اسدالله لودین تفصیلی راپور مو اوریده. اسدالله لودین به په 15 دقیقې پروګرام کې چې شیبه وروسته پیلېږي ستاسو کوربه هم وي. خو لومړی خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1.8 نوي زیږیدلې ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامونه وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندانی یا سنت کام وای ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانونو کې لاس لر په نخ کړی او په غالب ګمان وژلای دی. د قومندان ویلي پر دې مشر حمله د سوریه په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوز د داعش د دغه مشر نوم نه دی خودلی، خو ویلي دی چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. او د اوکراین پوز وایي سرتیرو پرون د ختیځ دونیتسک سیمه پر لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې شپته حمله شندې کړې دي. د اوکراین د پاوڅ ستر درستیزنن په یو بیان کې ویل روسیې ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتي پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پاوڅ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پاوڅ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایلونه ویشتي او 24 هوایي حمله کړې دي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست 4 ورځې وړاندې دوه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتني دادی چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنون کې سید ذاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکاري اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوي، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
مننه تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس وو، او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او سوله مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کانفرنس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوې ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کانفرنس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کړ او وزیر خارجه د ایران هم. مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که په دا اعلامیه که راغلی ده چې تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت لري.
بله. سادات صاحب، بخنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړی. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري، او د دې په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه هم دغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې د فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنه کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کانفرنس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود، اما اگر پر دوحه که خوی عادی لیدنه کتنه و چه خاقل تانویست ده خانان سره او ده قطر ده مسئولان سره و کتل، دا گمان نکم چه دیر با اهمیته وی. خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتل ترسله شوی ده او متاسفانه بعض مطالب هم په دوها او هم په دغه سمرقند په کانفرانس کې چې مطرح شوی ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکې د ټول افغانانو د پاره. حتی ماته د حقوق د علم د یو شاګرد پایز دا اصلا مفهوم نه ده. مثال
کوم برخی مثلا تاسو د منلو ور نه ده که آقای سادات کې لږ واضح کو
دا مثال لودین صاحب دا دولت عام شمول چې دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامویستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت عام شمول یعنی د حقوقي لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه ده. دولت عام شمول شي ده نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان که د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس دا د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سادات، تاسو وای چې اول باید حکومت را منسسي، هغه ټول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، ورسته بیرته راګرځو، راځي چې د بحث بل معلومات ورشو په لندن کې. خاله سادات لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سادات صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم، څه فکر کوي له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغه لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوي د دغه سی یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام لیدونکو ته. په اصل کې د دې غوټې یا د دې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غونتې ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پایل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګړ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان د پکې وي رامنځته شي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو کبدیر برالا نشی ویله نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې د تیر تخې تجربې په پام کې باید ولرو. موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاسه څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنه سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټه لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي او د مسلک په اساس د تعهد په اساس د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سه وروسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه بیرته راځو د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات. تاسو فکر کوئ دغه د دوه په لیدو کتو کې ټامویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې. د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزې یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې. هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري، نورې کوم ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ تاسو کولی شو چې حکومت دفکتو افغانستان ورته وایو او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی دفکتو حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در اتک په خاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان د پاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در اتک په خاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د تامویست تګوراتک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثال دا دیالوگ تامویست وای چې د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلي نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلي اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې خزو دي. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف نه درلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواهسته نمایندگان باید مخاطب بی. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوي چې گواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. پامده خاطر دا نتیجه نور کوي، دا یو چال و تال ده، دا مغد د پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سادات سبدیر مننه لندن ته ورزو بل ملمه ته څه فکر کوي ښاغلی سید ذاکر شاه؟ سادات، طالبان د همشمول حکومت تعریف ځان ته لري، دوی وایي چې حکومت همشمول دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري، اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د فراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بولم. هلته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه وي مطرح شوی، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویم پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وایي تر فشار لاندې ده، خبره نشي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستانه بهر دي همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي؟
نه، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاد خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري، تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي دا بدلې خوښي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. خو دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تیر تاریخونه کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکاري چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقرا ته وړي. طالبان باید دنه لاس په سر شي او هر څه عاجله باید د دپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات او سیتا سود ولس رائے ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو خغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګی شی بی پات دی راځي سره راټولې کوچی امکانات باندې به خبرې کوو؟ ممکن ارمانونه یا هیل زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنۍ امکانات ته پکتو بحث وکړو. اما غدي چې ولس انتقاد نشي کولای یا مدني فعالان په صغر د انتقاد نشي کولای، له بهره به غوښتنې کیږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته خغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی پام ده خاطر داده حاکمیت ملی مثلا مترکیگی ده طول و قوانین بین‌المللی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده ده اشپک قانون اساسی چه تیر شوه ده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلق و اختیار ده، ده افغانستان ده ملت اختیار ده. پامده خاطر ده مشروعیت ده بحران ده الکول ده پاره باید خلق و ته مراجعه شی. پا افغانستان که باید انتخابات شی که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شی که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شی. یعنی خلق و ته باید مراجعه شی. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه ده طالبان و مشرتابه، ده طالبان و مشرتابه زانت یگانه اولی او آخری حقیقت بودی پا افغانستان که او دا اصلی مصیبت تاسو ده فکر مثلا مطرح کرد، یعنی ده طالبان چی دی؟ اصلا ده غوی جنجال طالبانیزم دهی، یعنی ده طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه چه د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. په همدې خاطر دا یو لوی ستونزه ده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم ده.
بله.
په همدې خاطر ایمونگ ولاندیز، ایمونگ دی طولنی ولاندیز داده چه خلکو تا مراجعه وشی چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلکو نظر سرگند شی، ده خلکو نظر واخستل شی.
ډیره مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. خغلی سادات سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کم دی وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګې یادونه وشوه. او خغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واک د تقریبا دوه کال شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بل اخر ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي د عملی کې
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري؟ کچېره طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکن نه ده چې دا رقم نظام چوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکه کلی ده او مجبور مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسی اړیکی یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولای شي. دا چې تاسو دا د اهل حالات په نامه کوي، د بابا غانو په لوی جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رائے ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. دنه بغیر د انزوایی حالت هم په خپل دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دي کې ولس ډیر بدبخته شوی. په تیرو څو لسیزو کې هم ته ټول زیات ولس زیانمن شوی دی. بنام طالبان ته پکار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدای هم وایي چې ولس زموږ سره دی، اویا فیصده نفوس د ولس زموږ سره. که ولس ستا سره ده نو بې ویره ده د څه شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسېده. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي.